پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنی خبری خبرونه درته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې لوی څارنوالي وایي د اختطافیانو لخوا د وشل شوي شپږ کلن محصاب په قضیې جدي کار روان دی او ډیر ژر به دوسیه بشپړ شي. هم اوري چې د بادغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې ویل شوي دي په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 افغان سرتیري اسیران شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال په یوه ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ مسابقه وګټله. د امریکا دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي امریکا په سوریه کې د خپلو زرو سرتیرو ماموریت تمدیدوي. د ولسمشر دویم مرستیال په یوه ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلونو ملي ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډې ته وویل،
اگر د یک جامعه
ازادي بیان په یوه ټولنه کې د بیان ازادي حاکم وي، دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې بشري حقونه هم رعایت کیږي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تر دروي میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي وژل سوي دي. د حکومت کابینې د روان کال د کاب یهود میاشتې پر 14مه په خپله غونډه کې د کاب 8مه د خبریالانو د ورځې په توګه ونوموله. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په وو ویکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویې شو کولای شي په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی او اوس کولی شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. نامعلومو وسلولو د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت یو مدیر په ډزو وواژه. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن دوشنبه سهار ازادي راډیو ته وویل چې مدیر شفیع الله نن سهار په اسداباد کې له خپل کوره دفتر ته روان و چې وسلوالو وواژه. تر اوسه د قاتلانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. راپورونه وایي چې د امریکایي ځواکونو یوه بی پیلوټ الوتکه د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې لوېدلې ده. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي رادیو ته ویل، دا بی پیلوټ الوتکه د یکشنبه په ورځ ناوخته د باریکا په دښته کې د تخنیکی ستونزو له کبله نسکوره شوې ده. د خبره چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم دا خبره تایید کړې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي ګڼ داسې بوټي تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د انجه او الوویرا بوټو تجربه شولې چې د هلمند په مزوکه کې شانه دي جوړ کوي.
خپل الوراشه بدل د کوکنارو دی، هم شه داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجه باندې په دې ولایت کې دواړه د کوکنارو بدلې لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وایي کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات کوکنار پکې کرل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستي جنرال جوزف ډانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعاوي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د امر عملی کېدو ته دوام ورکوي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یو خوندي زوند رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبرې ناکامې سوې دي. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دغو مذاکرو ناکامۍ پینټاګون اړ کړی چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 امریکایي سرتیري به له سوریې څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هرجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز اژانس د دې سرچینې له قوله زیاته کړې چې د امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واستوي. او هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول سوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارنت استازیتوب کوه نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښولې چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټرز زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزې دی ولري. تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې دغه مشکوک تن په دوه جماعتونو کې ډزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 40 نور ټپیان کړل.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. لوی څارنوالی وایي د اختطافچیانو لخوا د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالی تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
دا بادغیس چارواکو دارد کړه چې ګواکې یو نیم سل افغان سرتیری د غلطه اسیران شوي دي.
دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبانو ته تقسیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي.
په روانه خپرونه کې اورئ چې د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیسته او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه. د نورو راپورونو سربیره د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اختطاف وروسته د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنې نیولي چې په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په لویه څارنوالۍ کې د ورته قضیو څېړنې لپاره قانوني ځانګړې موده ټاکلې، خو په لویه څارنوالۍ کې پری زیات وخت اوړي. نور حال اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپکلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ یې د کابل په 500 فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوي محسا پلار په شهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسانو ویلي چې وژل شوي محسا یې د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محصا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او ویل چې دوی د محصا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافی ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافی له حکومت غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې او څېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 6 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په 195 ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشی لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشی وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوي خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشی کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشی کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې لوی څارنوالي وایي د اختطافچیانو لخوا د وژل شوي شپږ کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر ژر به دوسیه بشپړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بدغیس چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې په کې ویل شوي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران شوي دي. له څو ورځو په دې ناامنه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د بدغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د فعالو وسلوالو په منځ کې بهرني اتباع هم شامل دي. صالح محمد صالح د بدغیس د والي لویان جمشید شهابي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د سرتیرو د اسیر کېدو خبرونه څومره دقیق دي.
زموږ ډېر کم شمېر کې شاوخوا 10 کسانو دوی هلته په سیمه کې د قومي تعامل او د تړو له مخې خپلو کورونو ته ګرځېدلي، بلکې وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي نه دي او نه یې په اسارت کې نیولي. دا اسیران نه بلکې خپلو سیمو ته ورغلي او امنیتي پوستو څخه، او دغه شاوخوا 100 کسان چې وو دوی مسؤوله د ترکمنستان خاورې ته واوښتل او بالاخره ټاکل شوي چې 3 ساعتونو کې د تورغونډۍ د لارې په قانوني شکل د خپلو تجهیزاتو او خپلو وسایلو سره بېرته افغانستان ته داخل شي.
په بالامرغاب کې میشتو افغان ځواکونو تر دې مخکې هم شکایتونه کړي دي چې دوی په کافي اندازه ځواک نه لري او حکومت ورسره په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د دوی غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویل شوی چې یو دایمي حل لار پیدا شي په دې ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره؟
دا جنگ دی نو یو تپل شوی جګړه ده په افغانستان کې. وخت نا وخت د دوی غوښتنې پوره شوي، منل شوي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، له څو ورځو را په دېخوا کافي اندازه سرتیري بالامرغاب ته استول شوي. زموږ کمانډو ځواکونه په بالامرغاب کې شتون لري. د دوه ورځو وړاندې وضعیت اوس نه دی، څوکه څوکه د بالامرغاب وضعیت د آرامۍ لور ته ځي. زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو لومړۍ کرښه ماته کړي او مخته تللي. د بالامرغاب بازار هم پرانستی. په بالامرغاب کې اوس هم جګړه شته. کوشش کېږي او اطمینان ورکو هیوادوالو ته چې لنډ وخت کې به تصفیوي عملیات پیل شي، دغه ولسوالۍ به د وسلوالو رشتونه پاکه شي. یوه خبره دا ده چې زموږ د عملیاتو مخه نیولې. بعضې اوقات وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې ځای په ځای دي، په کلو کې ځای په ځای دي، نو امنیتي ځواکونه کوشش کوي ترڅو ملکي وګړو ته زیان ونه وړي. دغه عملیات لږ په سوکه روان دي.
شعبي صاحب، دغه وسلوال د چا ملاتړ له ځان سره لري؟ لري ځکه د افغانستان په ختیځ کې کله ناکله د گاونډي هیواد یادونه کیږي چې دغه وسله والو تر شا ولاړ دي کله ناکله د افغانستان په لویدیځ کې بیا د بل گاونډي هیواد یادونه کیږي دغه وسله وال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي فکر کوي چې د چا ملاتړ رزان سره لري
د داخلي وسله والو تر څنګ د بادغیس ولایت وسلوال د افغانستان د داخلي وسلوالو ترڅنګ بهرني اتباع هم په کې لیدل شوي بهرني وسلوال هم په کې لیدل شوي د کشکیو استخباراتي معلوماتو له مخې چې د چچنیا ازبکستان د پاکستان راسي وسلوال دلته راغلي او په دروستیو کې د تمرکز په بالامرغاب ولسوالۍ درلود چې تر څو د جنوب او د شمال ستراتیژیک منطقه و د پریکي نور ولایتونو ته مشکلات ایجاد کړي ولله الحمدلله ته باندې دلته بالامرغاب ولسوالۍ ته سقوط ورکی د ریشمیر تر 2000 پورې ترسیږي چې په بالامرغاب کې دوی شتون درلود دوی هم د درنو تلفات سره مخ شوي د امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د مخالفي وسلوالو مخالفین ته لږ دي نو پراکندو کې تو پرک جګړې شته ده او سم نه ته روان دي خو وګ ورسته دا ډور کوچی ډیر ډیر بعد د امنیتي ستونزې په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي
د بادغیس ولایت د والیوان جمشید شهابی او چې دغلته د 150 افغان سرتیرو د اسیر کېدو د ریپورتونو په اړه ویل د ویل چې دومره سرتیری نه دي اسیران شوي بلکې په سیمه کې جګړه روانه ده او افغان ځواکونه هڅه کوي چې جګړه مهار کړي او اوس هم له فیروزی عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نورو
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وای د دغه هیواد د تازه میوو د صادراتو لپاره یو تګلارې جوړه شوه د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې دغه تګلارې د سوداګرۍ وزارت او د متشبسینو علی بورد په همغږي جوړه شوې چې له مخې به په هیواد د نن سړی خونی جوړي او ځینی نوري اسانتیاوي هم برابر شي د خغلی حاجی هغه په خبره په دې سره بعد د صادراتي تازه میوو له زیاتو هم مخنیوي وشي د متشبسینو علی بورد د معلوماتو لمخې سکال د ټول افغانستان په کچه د صادراتو عاید یو میلیارد ډالر دی چې 50% یې تازه میوه جوړوي دغه بورد مشر وایي دوه کل وړاندې د افغانستان د تازه میوه د صادراتو په برخه کې په سلګونه زره افغاني زیات موجود وو خو له دې وروسته به په تازه تګلارې سره د مخنیوي هڅې وشي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکال یې د کرنیزو جالي تخمونو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي دغه وزارت وایان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په هیواد دننه 3000 متریک ټنه اصلاح شوی کرنیز تخمونه ترلاسه کیږي چې ډیر ځله پکې جال هم کیږي د نوموړي په خبره دغه جالي تخمونو له عمله په کرنیزو محصولاتو کې ستونزې هم جوړیږي خو له دې وروسته به مخنیوي وشي او هیله شته چې په دې سره به حاصلات ښه او کروندګر هم زیانمن نشي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه یو 300 شل افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره یو 600 افغانۍ یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ شپاړس لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شهزاده سرای کې د څوبرنۍ اسار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 15 او افغانۍ شپېته پوله یو یورو 15 او افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله زر هندۍ کلدار یو زرو 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوریدا ازادي راډیو غرمنۍ خبري مو چلا اورئ اوس هم لاجمل تورمان اور چې د کابل د نن چاپ پر اسمانو څخه خبره کړې دي
د کابل چاپ پر اسمانو په نننه یو غړو کې کوم موضوعات راغلي دي میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په کوم موضوعاتو جوړجاړی او هوکړې شوی ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې پر روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي خو ورځپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په پینټاګون کې د تړلو دروازو تر ل خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي په سرمقاله کې د خلیلزاد د ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناتو بل افغانستان د خپل وټلو په اړه یو ځای پریکړه وکړي دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا د پاکستان د لاسوهنې په اړه لیکلي د دنیا په سر مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده. د قطر له خبرو هم ټول افغانان ملاتړ کوي. له همدې امله د یاد بهیر پایلو ته سترګې په لاره دي او غواړي عملي نتایج وګوري. ورځپاڼه لیکي ډېری هیوادونه د دوحې د ناستې ملاتړ کوي او غواړي نوره د افغانستان مسله یو حل پیدا کړي. پاکستان هم د قطر له بهیر ملاتړ کوي او د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد آن ځان د یاد بهیر اصلي لوبغاړی بولي او داسې ښیي چې ګنې دا پاکستان و چې شرایط برابر او طالبان امریکا سره خبرو ته کېنول. ورځپاڼه دغه شان لیکي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي، خو دا همکاري باید په دې معنا نه وي چې د لوبې ګټونکي هم پاکستان وي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې پاکستان په دغه هیواد کې له جګړې ملاتړ کوي او له جګړې نه ملاتړ همکاري ده، خو تر دې هاخوا هر ډول نورې مداخلې افغانانو ته د زغم وړ نه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت د خبریالانو د قربانیو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي په تیرو 13 کلونو کې ډېری بیلګې شته چې د هیواد دښمنانو پر چاپي غږیزو او تصویري رسنیو بریدونه کړي. یو شمېر خبریالان یې وژلي او یو شمېر یې ژوندي له ځانه سره بیولې دي، خو افغان خبریالانو د هر ډول قربانیو په منلو سره خپل رسنیز کار ته دوام ورکړی او خپلې چارې په پوره صداقت پر مخ بیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ، او په اف ام 3.5 صفه په کابل لوی خارونو کې به ډیر صفه ډول اورېدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کرازیچ د استیناف پاړه خپل حکم نن اعلان کړي. کرازیچ په 1990 کلونو کې په ډلې وژنو نورو سرغړونو مجرم پیژ دل شوی او څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د قضیې یو مورد چې د پکې براءت اخیسته او بیا وڅېړل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د استیناف غوښتنه د کرازیچ له خوا شوې او که د هاګ د څارنوالانو له خوا؟
بله، سلام، مننه مراد صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام. د هاګ څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب وسلوالو یا ځواکونو هغه وخت ځواکونو پر مشر رادوان کرازیچ د جنوسایډ یا دلایز وژنې دوهم لګول شوی تور چې د مخکې برات پکې اخیستی و له سره وڅېړل شي او د عمري بند سزا ورکړل شي. تمه ده چې د هاګ د محکمې قاضیان د دې غوښتنې په اړه خپل حکم نن اعلان کړي. مراد صاحب، اټکل کېږي چې د ننني حکم له اعلان سره به د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان سیمه کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه هم پای ته ورسیږي. په هاګ کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کرازیچ په 2016 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړی و. البته دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا چې په 2018 کال کې رسمان بنده شوې، نه هغه حقوقي اهمیت او هغه تشکیل له منځه ولاړ، دغه لخوا رد شوې وه. خو د جرایمو د نړیوالو محکمو لپاره د ملګرو ملتونو میکانیزم اوسمهال د بالکان او رواندا د جنگي جرایمو خاصې قضیې پر مخ بیایي.
بله، خو د کرازیچ د جرایمو دا خو یو مورد و، پر د نور تورونه چې پیلت یې د 40 کاله بند محکوم شو کوم یو؟
پر کرازیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د ده په امر د بوزنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان هلکان په سربرنیتسا ښار کې په ډلهیز ډول وژلې دي. مراد صاحب، دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ او ناوړه چلند تر ټولو لویه او بګنوونکې پیښه وه. دریا ویا کلان کرازیچ جالبه ده چې شاعر او ارواپو هم پاتې شوی دی. نو دای همدارس د بوسنیا د پلازمینې سراییوو د 4 کلنې کلابندۍ په پلان جوړولو هم مجرم بلل شوی دی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوسنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په وسیله چې سنایپر زورته وایي د دې په ډزو باندې ووژل شول. مراد صاحب د کارزیج خپل د کارزیج د د قضیه په اړه د محکمو پریکړه سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې مخکې البته د استیناف غوښتنه کړې وه او د وکیلانو هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو مواردو کې له قضایي او عدلي پلوه خورا زیاتې سهوې او تېروتنې کړې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له احمد تکل نه مو واورېدل چې په هاګ کې د جنګي جرمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا د سرب مشر رادوان کرازیچ د استیناف پړه نن خپل حکم اعلان کړی.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند خبریالانو په خوست کې د وشل شوي خبریال فاتحه واخیستله او له حکومت څخه د خبریالانو د امنیت غوښتنه وکړه. په هلمند کې د رسنیو استازي او خبریالان وي د دوی د ملګرو هدفي وشنو اندېښمن کړي او له ویرې نشي کولای سم کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
دا په خوست کې د وشل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول سوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې 14 وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګری زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیته نسم تللی خبر رپورت نسم جوړولې یعنی خبر نسم کور کولې کوم موضوع چې د باندې نسم مطلب په ځان دا احساسوم چې د باندې زه ماغه نه یم ساتل سوی نه یم یعنی زما خو نه توپ نه دی سوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جبل کېدو تر پیښې ورسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو یعنی په شزره باندې کار نس کولای په شزره باندې سایت نس راوتلی یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ نه دغه سیوی خونړی پیښه قربانی سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سه شنبه په خپل موټر کې مکناتسي منځ په ځای و چې د دوهم یو ځاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 وروسته سطحې ټپې سو او د شدر ملینې په خاطر کابل ته انتقال سو. که څه هم حکومت د بیان د ازادۍ د تضمین تر څنګ د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب ژمنه کړې ده خو د هلمند خبریالان وایي په ښکاره یې د حکومت داسې حرکت نه دی لیدلی چې خبریالان خوندي کړي. د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او د آشنا تلویزیون همکار محمد عمر المر ازادي راډیو ټول د حکومت څخه غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي.
له بده مرغه له مرکز او په ټولو ولایتونو کې د حکومت هغه تدابیر چې د خبریالانو د امنیت لپاره دي کافی نه دي او یوازې نمایشي دي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نه یوازې د خبریالانو بلکې د رسنیو د امنیت لپاره هم جدي تدابیر ولري.
تر اوسه خو دا ژمنه نه ده پر ځای شوې ولي که پر ځای شوې وای احمدي به په احمدي باندې به برید نه وای شوی او دغه زموږ نور دوستان چې په خوست کې وو هغه خپل ژوند لاس ور کړی دي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه خبرې یوازې د میاس پر مخ به کوم اقدام نه دی شوی د خبریالانو د امنیت
د بې سرحد خبریالانو د معلوماتو له مخې 2013 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړۍ بلل سوی دی. هلمند چې د تیرو ولس کلونو راهیسې د جنګ سره کرښه پاته سوې ده د 2001 میلادي کال راهیسې چې اجمل نقشبندي او په 2013 میلادي کال کې عبدالصمد روحاني ووژل سول د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه بلل سوې ده. دلته د رسنیو مسؤلین او کارکوونکي وایي که د دوی امنیت ته پاملرنه ځانګړې نسي وزت بتر دی نور هم خطرناک سی. محمود الهستی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه دا وزارت معرفت حکومت طرح جوړ کړی د خون کو د ماشونو په باره کې په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډېره مننه له ازادي راډیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښېني. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي، ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشي جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپې کرارې شي بېرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو لا خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی، په لحاظ د خولې وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړېږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نمانه پر ځان ایشو دی. وسلام، سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه نیمه تر رسیدلې او دولس نیمه بجې شوې دي. په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو اوس له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډي سوالو.
د ولسمشر دویم راستل په وټولنې کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش دا خبره نن په کابل کې وکړه. افغانستان له آیلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. نامعلومو وسلوالو د کونړ په مرکز اسداباد کې د ملي امنیت مدیر شفیع الله په ډزو وواژه. راپورونه وایي چې د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه په پروان ولایت کې نسکوره سوې ده. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زرتنه سرتیری وساتي. ټاکل شوې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان په څو شیبو کې وکړي. هغه 28 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوم جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکول شوی وکیل نه دی منلی.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالمې طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالله عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي. که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي.
ښاغلي
عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د درالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاوو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهوري ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاوو، کاري تجربو او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازی که چیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسي جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله هم دا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولی شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسي جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل شوې او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. مرواجنې که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي؟ اول ځندې درې دې مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ ملمت هاوس موږ ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخته چې په رسمي توګه دوی خپل دندې پیل کړي دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمیشنرانو او د دارالانشا رئیسانو، وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره د خبرې شریکې کړلې، د پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وو چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه سوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نسو تاکولی. یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان د هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخواني وکیلان عمل ته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پې کوه. موږ دوی ته د موږ مشوره دا وه د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلو ته د هېڅ فکر نه کېږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ. تاسو خپله دنده خپله ترسره کړی. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي وکړو او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د تقویم لپاره او د نورو
موضوع ته بیا وروسته راځو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي و، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي وو چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 200 ورځې تیرې سوي دغه پایله به اعلانوو. حبیب صاحب کدار ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمشنران نوي سوال او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایله به اعلان کړو. در ته وویل چې دغه پایلو بیا بیا ځنډیږي، دغه بیا بیا ځنډېدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. هلته که چیرې موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی. یعنی دا ډېر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې، په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هېڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې د بارې ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډېر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیتریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومیتریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو هماغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیتریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو پر ورځ 28 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رایه ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خدا ده چې بایومیتریک کوم یارای چې بایومیتریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص اوسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی، ولی هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړل شي، ځکه د الته داسې یو چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنی باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسو زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی و چې تاسو زر تر زره دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې ترڅنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجنه ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي، دوی هم دغه تایید کړل چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیرې رایې چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوي په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره حاله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبري نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي. یوازې د دغو پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمیشنرانو بورډ باید وی هلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي، له دغې پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او لخره هیڅ پی پویږي هم سم نه، هغه ټاکنیزې تجربه هم تر ډېره حده پورې د کمیشنران نه لري. نو ځکه دوی ویل چې موږ له سره بررسي کوو، یو ځلی ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوې ده هغه له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمیشنرانو سره مطرح کړو، غوی ځواب ورکوو. وروسته له غنه بیا یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځې درې ورولېږل.
دغه انتخابات تقریبا څلور نیمه میاشتې وسول، خلک په ډېر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي. په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیان وختې په همدغه پروسه کې؟
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثيل یو بڼه همدغه ټاکنې وي، بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنا باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رایې په شفاف ډول باندې وکاروي، او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لاره پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډېره کمه فیصدۍ سره تطبیق سو تامین سو، ولی یو لوی اکثریت د دې نه د ولس رایه نه وه، د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې، ښه به دا وای چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرنیانو خپل تعهد ښودلی وای، حوالته ویلي وای چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي، یعنی سلسله نه تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې، ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړې داسې وسوي چې ټاکنې شاته وغورځېدلې، او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې، د جوړجاړي په اساس باندې، ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول، چې هماغه د ولس رایې ته احترام نه کول په ډیموکراسۍ باندې باور نور هم زیانمن کړ، یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل، هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 50-50 سلنه ویش رامنځته شو. د انټرویو نه وروسته، د دوی د تخنیکی پوهې نه وروسته، د استفادې نه وروسته، دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شول. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري، یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لویه پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه د نړیواله ټولنه د چې مالی امور تامینوي، ورته حکومت د چې د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لدی سره کومک کوي. ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیره بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه، چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نه وي. د اساسي قانون 255 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی، ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیزې حوزې رایې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې، د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت په منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه، یعنی دا د دوی صلاحیت نه و، او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت و چې د خپلې پریکړې بیرته راواوړي. دا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی، یو خوب دی، هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي. ځکه که چیرې د قانون خبره سي، که چیرې د اصول خبره سي، خو اصول او قانون هر څه مشخص دي، ولې موږ هغه اصولو ته تعهد نه لرو؟
ریښتیا هم یوه ستونزه دغه ده په افغانستان کې. قوانین لرو، ښایسته قوانین لرو، د سیمې په کچه حتی ډېر زیات مارجن قوانین لرو، خو پلي کېږي نه. مروجه نه، تاسو په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تاسو یو شکایت داو چې د پخواني کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو، د انتخاباتو خپلواک کمیشن کمشنرانو، دوی به تاسو خپلواک نه پرېښودي، مشورې به درسره نه کولې. اوس خدای د انتخاباتي کمشنران نه ویسول، دغه کمشنران تاسو ته په خپلو کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي؟
تر اوسه د پروسې پیل دی، یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ راغواړي، موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي، یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوږ ونیسي او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسي جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي، وروسته له غنه اوس درو دوی کار کوي په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 29 د سرطان در روان کال ده، په هغو ټاکنې ترسره کیږي او کنه کیږي. ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو، موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو، یعنی له نوملیکنې څخه شروع تر هغه وروستنی وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو، د باید ټول الکترونیکی وي. له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ یې کړي و، هغه تقویم و، موږ تقویم اسې هم نقص کړی دی، یعنی د روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای. خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یو هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریکي او که به سم موږ ته کار راکړي، او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونون دغه کمیټې چې جوړې شوې دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ایم آر ډی سیستم لپاره جوړه شوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او که نه ورکوي. بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه شوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د نوویشتم د سرطان د دامو عملا نقص کړی ده، او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر شوی ده، دا نسته تر اوسه پورې، او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخت ترسره کیږي. نو دغو کمیټو ته چې دوی جوړې کړې یو میاشت وخت یې ورکړی و چې اوس شاوخوا شل ورځې پاتې دي. په شلو ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده. حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه په څه معنا ده، او څومره کولای سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي، که هغه د جمعي رسنۍ له طریقې وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقې وي چې دی ورته اړتیا لري، باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیون کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي، او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، او په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دی، دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولای سي هغه لازم معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس شی چې مروجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دی شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دی. اوس مشکل دلته دا دی،
بنسټونه د انتخاباتو،
یعنې هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیون لخوا په سل نومونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هیواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته، او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي، یعنی دا معنی چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردې تر شا هر څه چې کول هغه ترسره کول. دا خلک خو نه د ولس سره کومه خبره شریکوي، نه د ناظر نهادونو سره کومه موضوع شریکوي، نو له دې معلومېږي چې دوی په نورو مسایلو باندې
دوی یو ویره لري چې کوم غونډې موږ وسري غونډې موږ وکړو، هغه لیکېږي ولس ته، بیا پیغامونه ډېر بد دي، یمو د کارونو په وړاندې بیا خنډ جوړېږي. مروجانې،
که اجازه دې، زه په دغه مورد کې یو څه وایم. یو څوک چې نسي کولای چې د خپلو خبرو دفاع وکړي، د خپل د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي، څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ یو څوک چې دومره نسي کولای چې خپل محرمې خبرې وساتي، هغه ترنه لیکېږي، څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي؟ یعنی هیڅ خبره پټه نشته.
مروجانې، تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې، د دوی د ظرفیت په اړه راته ووایه. دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالنې ډول د دوی هغه برنامې شای ولیدل، که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایه چې یعنې دوی وړ
کسان دي کنه دي
د دوی یعنی شخصي توګه غا ظرفیت چې دوی لري د دې په اړه زه فکر کوم مخکې له وخت قضاوت به کار نه وي یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسيون ته او مخصوصا په ځانګړي توګه د سیاسي احزاب او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډیر مهم دي نسبت ملي استازو ته د سیاسي احزاب لخوا عملاً داسې کسان اوس کمیشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپله عملاً تروسه نوماندي او دغو ولایتونو تروسه نهایي پایلې نه دي اعلان یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تروسه نه ده پوره کړی هغه 15 کاله چې په قانون کې ورته ذکر سوي وه هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده له بلې خوا تروسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تروسه یې نه دي پاکې کړې یعنی د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیسیونونو بې طرفي نه ده ساتلې او ډیر هدا موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نه سو او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده زه کولی سم د میرمن زهرا بیان شینوارې مثال ورکم هغه
مثال نه نور کو نه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کو
ډېری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل سوي دي هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده دا تجربه بیا هم نظر ته نه دی نیول سوی خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده هم تجربه نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي
حبیب صاحب مخکې مروجن یادونه وکړه رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل سوي دي چې اوس دوی عملاً د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان سوي دي نه دي راوغلي له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې
د همدغه تقنیني فرمان چې د 15 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده کوم چې د ولسمشر لخوا توشیح سو او تیر کمیشنران له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وزیتونه لري خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وزیت د دې کمیسیون ولري چې هغه د سیاسي احزاب لخوا معرفي سوی وي دوی ته یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته مدني ټولنې ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه د معرفي کې ولی بلې خواته چې بیا د سیاسي احزاب وسی هلته وایي چې تړاو باید ونلري دلته د سیاسي احزابو کسان واخیستل
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوي ده کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي غړیتوب لا غونه لري کوي ختمي
کوم تضمین موجود دی یعنی کچیر دا خبره چې تاسو کوی هم دا سی وی چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات بده خپل تصمیم کې نه نیسی د دې یو تضمین موجود دی خو نشته د تضمین دا معلومه خبره ده چې
د سیوی اسناد اخیستل سیوی محکمه لخوا یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې بدی قانون کې راغله دغه ده چې د عدلی او قضایي ارګانونو خکیلول دي زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید خکیل نسی خو دا چې وضعیت د دې هیواد بل ډول دی یو استثنایی حالت دی دلته جنگ او جګړې دي دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نسته دی تصامیم ډیر هوایي نیول کیږي لکه په تیر کې چې ځنې کاندیدان بیل دي چې هغه کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محروم شوي او هیڅ نو دلیل کمیسیون د شکایت کمیسیون سره نه درلود په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لار پیدا کړل نهایي لسته کنه نو دا هغه سیانو چې اوس کېدلی شي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکیلته په صورت کې دغه مسایل ته یو څه رسیدګي وسی دوی وکړه د سي جهاد يقل اغه موارد په نظر کې ونيسي ترڅو خدای مکړه خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحيتونو سو استفاده ونکي ولی په کل کې ویلای شو چې دغه قانون په خپل ذات کې ځین نقص مسایل لري یعنی دا نه ده چې دا مشکلات نه لري تر ډیره بریده پر د تصمیم د حقوقي تصمیم نه و دا د سیاسي احزاب د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و حکومت
نه تاسو نظر اغه ستونزې په تیر انتخاباتو کې د دې قانون په لیکدو سره باغ ستونزې
په هیڅ صورت باندې حل کې حال کې دن کې نه دي، ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون د پاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسي په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي و، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروا امینی او همدارنګه د حقوقپوهانو ټولنې ویان شیرین خان حبیب ګډون وکړ، له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
میزان
اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.